دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې روغ وي زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اورئ په موکړی خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای چې پرون د شنبه پورس په کابل کې د دغه شورا د مشرتابه کمیټې له غونډې نه وروسته پریکړه شوې ده چې د طالبانو او حکومتي هیات ترمنځ به د بین الافغاني مذاکراتو دویم روند هم د قطر په پایتخت دوحه کې سرته رسیږي. عبدالله عبدالله په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هلو ځلو ستاینه وکړله او په ځانګړې توګه په دې لار کې د قطر د دولت د مرستې مننه وکړه. عبدالله عبدالله د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم ملاقات کړی او هغه ته د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې د دویمې غونډې په اړه معلومات ورکړي او هم یې ورسره په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د دویم روند د پیل کېدو په اړه صلاح مشوره وکړه. که څه هم چې په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د کابل د خیرخانې مینې په سیمه کې د عملیاتو په دوران کې یو شمېر خارجیان نیولي دي، خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر دغه خبر تر اوسه پورې نه دی تایید کړی. ښاغلی صالح چې د کابل د امنیت د چارو سرپرستی په غاړه لري، مطبوعاتي دفتر یې نن د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د خارجیانو نیول تر اوسه پورې نه دی تایید شوي، خو پولیسو په خیرخانه مینا کې یو شمېر کسان د سړو تختولو او قتلونو په جرم باندې نیولي دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې ریپورت ورکړی وو چې د افغانستان امنیتي ځواکونو لس تنه چینایان په دې ارتباط نیولي دي. د ورځپاڼې د ریپورت له مخې دا لس چینایان چې د ترهګرۍ له یوې پټې شبکې سره اړیکې لرلې د چین د استخباراتو د وزارت لپاره جاسوسي کوله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا د کوینونس اوبا د یو سلو شپېتو تازه او مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار نن د یکشنبه په ورځ د لیبیا په ختیځ کې پخوانی جنرال خلیفه افتر ته خبرداری ورکړ که په لیبیا کې د ترکیې په پوځي قطعات باندې حمله وکړه د ترکیې پوځ په مقابل کې کلک ځواب ورکړي. د ترکیې دفاع وزیر هفتر د یو مجرم او قاتل په نوم یاد کړ. د ترکیې د دفاع وزیر دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی دی چې جنرال هفتر د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلو چې د لیبیا له خاورې نه د ترکیې د اشغالګرو ځواکونو د شړلو لپاره د هغه تر مشرۍ لاندې ځواکونه آمادګي نیسي. د ترکیې د دفاع وزیر ویل که حمله وکړه نو د تېښتې فرار ځای به هم ورک شي. په داسې حال کې چې د لیبیا پر روان کورنی جنگ کې ترکیه د مرکزی حکومت ملاتړ کوي، روسیا، مصر او متحده عربی امارات د جنرال هفتر تر شا ولاړ دي. پرون د شنبه په ورځ د لبنان په شمال کې د سوریې د مهاجرینو یو کم ته اور واچول شو. د لبنان پوځ وایي چې دا پیښه د سوریې د مهاجرینو او د یوې لبناني کورنۍ ترمنځ د شخړې نه وروسته رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ یونیسیار هم دا خبر تصدیق کړی دی او ویلي دی چې کم سوځېدلی دی. ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په لبنان کې 1.5 میلیونه سوریایي مهاجرین په خپل هیواد کې د دوامدار کورنۍ جنگ له امله پناه اخیستلو ته مجبور شوي دي. د متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ځینو خلکو ته د کورونا د کوینونس اوبا ضد واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده. په ایټالیا کې تر ټولو لومړی یوې نرسې او د روم د لازارو د پوهنتون د طب د پوهنځي یو استاد ته دغه واکسین ولګول شو. په هسپانیا کې هم دغه وبایي ویروس د واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده. د چک د جمهوریت صدر اعظم اندریج بابیز لومړی کسو چې نن د یکشنبه په ورځ خپل ځان ته د کورونا د کوینونس ضد واکسین چې د امریکا د فایزر او د جرمنی د بایوټیک د دوا سازۍ شرکتونو په ګډه تیار کړی دي ځان ته ولګول. په جرمنی کې پرون د شنبه په ورځ تر ټولو لومړی یو کلن ښځې ته دا واکسین ولګول شو او بیا وروسته په ټوله جرمنی کې خلکو ته د لګولو کار پیل شو. د هنګری د ساوت پیس په سیمه کې تر ټولو لومړی یو ډاکټر خپل ځان ته دا واکسین ولګول. په اروپایي هیوادونو کې په لومړي سر کې فایزر د واکسینو لزر ډوزا خلکو ته د لګولو لپاره استول شوې دي او د هر غړي هواد روغتیاي چارواکي باید د خپل ثوابدیت سره سم مستحقو کسانو ته لګي. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د کورونا د کوینونس پینډمیک یا وبابا وروستۍ ساري ناروغي نه ای چې په ختمېدو سره به نړیوال له راتلونکو مصیبتونو نه بچي. د دغه نړیوال سازمان عمومي رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس نن د یک شنبه په ورځ د پینډمیک یا وبایي ناروغیو د امادګۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په خپله بیان کې وکړه. نوموړي وویل چې د پیسو د ځای کولو په ځای هر هیواد او دولت مکلف دی چې د وبایي ناروغیو د خپرېدو نه مخکې په روغتیایي سیکټر کې سرمایه ګذاري وکړي او له مخکې نه باید امادګي ونیسي. له بل خوا ساینس پوهان ویلي دي چې په برېټانیا کې د کورونا د کوینونس وبا نوې سټرین یا نوه د دغه وژونکي ویروس د مخکینی نوه په مقایسه څلور اویا په سلو کې زیات خپرېدو استعداد او توان لري. د لندن د هاروی تیب او حفظ الصحې د پوهنتون د تازه رپورټ له مخې شاید چې د کورونا د کوینونس وبا د دې نوي سټرین د خپرېدو له امله 2020 میلادي کال کې د مړو شمیر او هم په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر د 2020 میلادي کال په پرتله څو چنده زیات دی. دا واشنگتن دی. 2020 میلادي کال کې د متحده ایالاتو په شمول په نړیواله کچه زیاتره خبرونه د کورونا د کوینونس وبا په اړه وو. امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتۍ په مناسبت خلکو ته مشوره ورکړې وه چې په الوتکو کې سفرونه ونکړي، خو د حکومت د خبرداري باوجود یو زیات شمیر امریکایانو نورو ایالتونو ته په الوتکو کې پروازونه وکړل او د چارواکو مشورې ته اعتنا ونکړه. پاینی وخت کې د جان هاپکنز د پونتون د کورونا د کوینونس وبای مطالعاتو د مرکز د تازه ارقام لمخې د روان میلادي کال د دسمبر تر 20 منېټې پورې، یعنی د 1499 المریس کال د مرغومی تر غومی پورې، د امریکا په متحده ایالاتو کې 315,215 ناروغان مړ شوي دي او د ناروغانو مجموعي شمیر هم 9,103,992 لوړ شوی دی. همدا شان د افغانستان په شمول په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس وبای ویروس باندې د ختکېدو له امله د مړو شو ناروغانو شمیر 1,050,850 ته رسیدلی دی او د ناروغانو مجموعي شمیر هم تر دې دمه 80,03,118,400 دی. لبل خوا د افغانستان د نور ولایتونو په چیر د قندوز په ولایت کې هم نه یوازې دا چې د کورونا د کوینونس وبا د عامو خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه غورځولې، په دغه ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانو جګړو او نامنۍ په وجه یو زیات شمیر ځوانان له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي. له یوې خوا د ژمي د موسم د سړو او واورو د ورېدو په وجه عام خلک د سختو کړاوونو سره مخامخ دي، لبل خوا ځوانان د خپل کورنۍ او د ضرورتونو د پوره کولو لپاره کار او روزګار نشي موندلی، ځکه چې زیاتره بډایو سوداګرو خپل کاروبار نور سیمو ته انتقال کړی دی. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ
واشنگتن آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبرونه مو اوریدل. په مخړی د خبرونه لومړی رپورټ ده. د امریکا روغتیا وزارت وایي تیرونی په افغانستان کې د تیرونی پرتل د کرونا په ناروغي د مړو شو کسانو شمیر کمو. دا وزارت وایي چې خلکو ته پکار ده چې د ډیر ضروری کار پرتل خپل کورونه نه بهر ته نوزي. په مخړی د کرام شنواری د رپورټ ده.
د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې تیرونی چې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د خپرېدو راهیسې یو 15مه اونۍ و د 15مې اونۍ پرتله پر دغې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر کم و. د دغه وزارت مرستیال وایي نورالله تریکي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په تیرو دوو اونۍ کې په عمومي ډول په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر کې ډېر توپیر موجود نه و.
د 15مې او یو 15مې اونۍ ترمنځ فرق یوازې په مړینو کې واچي، په یو 15مه اونۍ کې نسبتا 15مه اونۍ ته مړینه کچه کمه شوې وه، ځکه په 15مه اونۍ کې د 1,300 په شاوخوا کې مړینه وه او د یو 15مه اونۍ کې د 4 نوي په شاوخوا کې موږ مړینه درلودله. او بلکې په معایناتو ټیسټ او مثبتو واقعاتو کې دومره فرق نه و. خو بیا هم مونږ خوشبین یو ان شاء الله، لکه څنګه چې نه څلوېښت او اته څلوېښت مونې کې زمونږ فیصدي لوړه وه نسبتا یو پونسه مونې ته تغییر راغلی، یو پونسه مونې کې دا زمونږ د مثبتو واقعات کم و.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو دوه اونیو کې د درې زرو څخه زیات کسان د کرونا په ناروغۍ اخته شوي وو. روانه اونۍ دوه پنځوسمه اونۍ ده چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس وبا خپره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په دغه هېواد کې یو سل شپېته نوي مثبتې پېښې ثبت کړي. د دغه وزارت شمیره دی خیچی دا نوی پیخی پا پینزل از ولایتونه که سب شوی چی تر طول زیادی ده هرات، کابل او ده تخار پا ولایتونه که سب شوی. پا تیرو سلیلیش ساتونه که پا هرات که شپک سلویخ، کابل که ویش او تخار که پینزیش مزبط پیخی سب شوی. ده ملگروی بیتون ده بشری مرسو ده امغاگی دفتر وچا ده راپور نمخی پا افغانستان که ده مشکوک پیخو ده لابراتواری معنی ده امکانات و ده محدودیت لامالا ده دقه هواد ده دریدش میلیون ده پول سخه یوازی سبان یو سلو اتیا زر کسانو ده کرونا ویرس لابراتواری معنی کردی. وچا وی چه اس محل افغانستان که ده طول مشکوک کومه نشو پیخو مثبت پیلی اتیوش پیسادو تا رسیدلی دی که سم دای داروی چی یو لسونه ورانی پا افغانستان که دو کرونا ویرس دو همه سپخ پرا شوی کلا هم ده دقی و با ده مثبت پیخو اندازه ده تیر جون ده میشی حالت تا چی دو کرونا ده ویرس دو لمره سپی داوش حالتو نده رسیدلی. و چه ده جان هپ کنسپانتون ده معلومات پر اساس وی چی ده جون پا میش که ده افغانستان ده نپوس دیش پیسادا خلق ده کرونا پا و با دخته که دو گواه سر مخو دای داروی چی تولینیش شرم ده دی سبب شوی چه دیر خلق ده کرونا ویرس کسونه کلی. خدا همی رخته وزارت افغانستان کې د کرونا وایرس د مشکوک پیخو لابراتواري معنی په دغه هیواد کې د ټیسټ د موادو او ظرفیتونو د کمی له امله ګڼي او وایي چې په روسي ویډیو کې د کرونا د ټیسټ ظرفیت لوړ شوی چې ورسره د مشکوک پیخو لابراتواري معنی هم زیاتې شوي دي. د دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وایي چې د دې سره سره چې په افغانستان کې تیر اونۍ د کرونا وایرس د مثبتو پیخو شمېر کم و، خو په دغه هیواد کې د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو کچه لا هم لوړه ده. هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې د کور څخه بهر دي ماسک وکاروي.
زمونږ په هیوادوالو دا غږ ده چې دوی را سره په دې برخه کې همکاري وخی دغه دا چې بدون د اړتیا څخه بیرون دی باندې راونوځي کراوځي به هم له ماسک دی استفاده وکړي.
د عامې روغتیا وزارت دی شوی سروې له مخې وایي چې اوس مهال افغانستان کې تر 30% پورې خلک ماسک کاری.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د رسنیو مدافع بنسټونو او خبريالان 2000 کال د افغانستان د خبريالانو د پاره خونړې بولی وای چې په دغه کال کې په لومړي ځل د خبريالانو هدفي وژنو زور اخیسته. په موکړی زموږ د همکار رحیم ګل سروان دی رپورټ ته.
2000 کال په داسې حال کې پای ته رسیدي چې افغان رسنیو لپاره دا کال خونړې و او په تیرونو نسو کلونو کې په لومړي وار مخامخ خبريالان په زنجیري شکل د هدفي وژنو ښکار شول. د دې کال وروستي دوه میاشتې تر ټولو خونړۍ وې. 15 خبريالانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او زیات شمیر خبريالان دی وژنو اندېښمن کړي دي. د دې کال تر ټولو خونړۍ میاشت دسمبر و چې پکې درې خبريالان ووژل شول. خبريال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې د دسمبر په 28مه ناپېژاندو وسلوالو ووژه. داریانا تلویزیون خبريال فردین امینی په کابل کې په مرموز شکل د دسمبر په 11مه ووژل شو. د نیکاس تلویزیون خبريال ملاله میوان په جلال آباد ښار کې د دسمبر په 10مه ووژل شو. محلي اداري وویل چې قاتلین نیول شوي دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې د نومبر په 12مه ووژل شو. دا هغه قاتل نیول شوی دی. د ټولو نیوز بخانه خبريال یما سیاوش د نومبر په 10مه په کابل کې په 14 کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه یو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2000 کال خونړۍ او هدفي وژنو د خبريالانو کار او ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی او دغه ګواښ د لرې کولو لپاره هیڅ عملي اقدام لا هم نه دی اخیستل شوی.
د 2000 کال کې متاسفانه موږ یوازې خبريالان او همدارنګ د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي او د سلو نه زیات د تاوتریخوالي قضیه
ثبت شوې دي. موږ ډېر اندېښمن یو د دې وضعیت نه، ځکه چې موږ وینو چې په شپږ هفته کې موږ څلور خبريالان لاس ورکړی دي او دا حالت تداوم د دې حالت دا خطر جوړېدل دی چې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي چې د افغانستان غټ لاسته راوړنه ده د لمنستر لاشي.
خبري اعلان بیا وایي وروستیو پیښو او د فیوژنو د بیان ازادي په خطر کې اچولې ده.
ډیر شمیر خبريالان پنه کشول هدفي وژنو کې او د دې ټولو ترڅنګ یو شمیر خبريالان او ټولو معلومه ده چې افغانستان پر خوده یا هم د دې ترڅنګ خپل دندې او وظیفې پرېښي چې دا واقعا د خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ
تر هدفي وژن ورها خو رسنی اطلاعات د لاسرسي په برخه کې 2000 کال هم اندېښمنون کوي بولی او وای د کال په اخر کې د ولایتي ویاندویان ولري کول اطلاعات ته لاسرسي پیچلې کړې دي
شکایت په بخش کې مونږ یو څلور پنځه شکایت په دغه سمونه هنري کال کې تر لاسه کړې دي چې یو څلور شپږ شکایتونه چې وی هغه بررسی شوې دي او بسته شوې دي نه کوم اطلاعات چې مختصم هغه متقاضی ته ورکړل شوې دي
افغانستان د نړۍ په مخ د خبريالانو لپاره یو له هغو خطرناکو هیوادونو دی چې ډیر شمیر خبريالانو پکې ژوند له لاسه ورکړي مستی درې کلونه د خبريالانو لپاره زیات خونړیو راتلونکي کال ته خبريالانو د خوندیتوب له هیلو سره داخليږي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
امنیتي چارواکي وایي چې په خوست او پکتیا کې د ملي اردو اته سو سرتيري تر روزنې وروسته په دندو ګماري دوزیا د کړي چې دا سرتيري به د خپل سیمو د امنیت په تامین کې مهم رول ولوبوي په مخړې د ابراهيم رحيمي دی رپورت تا
د پکتیا اوسیدونکو احسان الله دی اردو تازه روزل کیدونکو سرتيري دی تاکل شوی دی یوې مودې نظامی زده کړو تر فراغه دروسته په خپل سیمه کې چې د لومړی پل شایستالي و اړونده پر دند و ګمارل شي
او زه ډېر خوشاله احساس کوم نن ورځ چې په دې مقام کې زشتون لرم او د خپل وطن څخه به په ډېر کلک او میړانه دفاع کوم موږ استادان چې د مسلکي استادان دي دوی د علاج وندیر د لري موږ ته ډېر په خو او په اطمینان سره زده کړې را کول کی
کابو اته سوا کسان چې د خوست او پکتیا اوسیدونکو د ملي اردو ته تازه جذب شوي او د دولس اونیو نظامی زده کړو تر فارغې د وروسته به په خپلو سیمو کې دندې ترسره کوي د 203 تندر قلی اردو قماندان بری جنرال میرویس صافی وایي چې دا سرتيري به د سیمه ایز اردو په سیر په پکتیا او خوست کې په خپلو سیمو کې پر دندو وګمارل شي خو زیاتوي امتیازات او معاشونه د ملي اردو په سیر دي
دا محلي اردو تاسو مخکې چې محلي اردو نه دا ملي اردو ده او د تحصیلات ځخ دي تاسو په دې نن د افغانستان ولس خلک امنیتي ځواکو ته سترګې نه ولیدي تحصیلات مثبت دي زه ته اطمینان درکوم چې پکتیا ولایت کې به دا ډیر مهم رول بازی کوي
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې مشر شمیم خان کټاوزی چې د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه یې پکتیا ته سفر درلود د 203 تندر قلی اردو په مقر کې د غوځوانانو جذب موثر و باله هغه ویل حکومت په پلان کې لري چې پروان ژمی کې شاوخوا 3000 تازه جذب کیدونکو سرتيري وروزی او بیا د پسرلی او وړي په موسمونو کې د امنیت په ټینګښت کې ترې ګټه واخلي
تر زرو په شاوخوا کې کسان په دې غوټیرو یو هفته کې راغلي د کلی اردو ته او کزر رسو انده ولایتونه ماده د سنور کسان هم راتراکي او راتلونکي کال ته به د مکمل ماده کچیر مخسولې ته نوزو او دښمن بیا هم جنگ تزلکه کوي
په همدې حال کې یو شمیر خلک باور دي د هغو سیمو امنیت چې اوس ډاډمن نه دی د دغه سرتیرو په ګمارلو سره به تامین شي خو وايي چې لا نور ځواک اوړین وسلو ته هم اړتیا لیدل کیږي
مې احمد د پکتیا ته نو سیدونکو یم په دې ورستوي کې د هواد پاکسر ولاتونو په خاص توګه سول ختیځ زنه او بیا په پکتیا کې امنیتي وضعیت د ډاډ ور نه دی نو دغه به هم بسنه نه کړی شي په دې نه چې دولت پرې برخه کې نور جذب هم وکړي د ملي پولیسو اردو او دغه ډول نور امنیتي برخو کې جذب وکړي او ترڅو دغه ترنګلي حالت یو سره خشي
په دې ورستایو کې چې په هیواد کې جګړې زور اخیستې په جنوب ختیځ ولایتونو کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تاوده شوې ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
سکل د کرونا لوجه د امریکا ولسمشر ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن د کریسمس مراسم په بلابلو شرایطو کې ومنځل امکړی د امریکا غږ دی رپورټ ته چې رڼا ګالیا نورستاني درته دراوړوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د خپل کلنی رخصتې پیغام دی او ټویټ په بنه خبر کړ او د کورونا وایروس واکسینې د کرسمس معجزه بلل ده. همداشان د وبا په جریان کې د امریکایي اتباعو د ضرورتیا څخه مننه کړې. ټرمپ د واکسین د دوزونو په اړه هم وویل چې وسمهال پر ټول هیواد کې انتقال شوی او لمسلونه یې مننه وکړه.
مونږ د خوندۍ او موثر واکسین میلیونونه دوزه وړاندې کوو چې د ژر به دغه ناروغي پای ته ورسوي او په میلیونونو میلیونونو خلک به وژغوري. مونږ د ټولو ساينس پوهانو، څېړونکو، تولیدي کارمندانو او خدماتي غړو څخه مننه کوو چې نسل کې دونکو کار کړی چې دا پرمختګ یقیني شو. دا واقعا د کریسمس معجزه ده.
میرمن میلانیا ترامپ پر ملت د کورونا وایروس د اغیز په اړه خبرې کړې.
During this wonderful time of year,
د کار په دې پزرو پوری وخت کې مونږ ته زړورو او خودګزارو امریکایانو څخه هم مننه کوو چې زمونږ په خوندې ساتلو کې زیار وستلې. مونږ د تل لپاره د قانون پلي کوونکو سړو او خزو او د متحده ایالاتو د اردو اتلانو څخه مننه کوو.
جو بایدن او د هغه میرمن ډاکټر جل بایدن د دلاور څخه د کرسمس مبارکي ورکړي او د هغه کورنۍ سره غم راځي وکړه چې د کورونا وایروس له امله خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي.
Jill and I wish you and your family peace, joy, health and
Jill او زه په دې فصل کې ستاسو کورنۍ ته سوله، خوښي، روغتیا او خوشحالي غواړم. مګر مونږ په دې پوهیږو چې زمونږ د ملت د ډیری کورنۍ لپاره دا خورا سخت او ستونزمن کال وو او مونږ په دې فصل کې دا یادونه کوو. مونږ د خپل ګډ انسانيت کولو تمه کوو او هغه څه چې مونږ د یو بل لپاره د کولو غوښتنه کوو. زمونږ ډیری نور امریکایان د کار موندلو لپاره مبارزه کوي ترڅو یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خپل د کور کرایه ورکړي. دا مونږ ته یادونه کوي چې مونږ باید یو بل ته د مرستې او امید سرچینه شو.
Many families are facing their first Christmas having lost a loved one.
د ډیری کورنۍ لپاره د لومړی کرسمس دی چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. جو او زه په دې پویګو مونږ د لومړی کرخي او لازمی کارمندانو څخه مننه کوو چې زموږ ټولو لپاره ځانونه د خطر سره مخامخ کړي او د ساينس پوهانو او څېړونکو څخه چې د واکسینونو پر رسولو کې کار کړي.
بایدن چې د بریا څخه یې ترامپ لا هم انکار کوي، د کرسمس ورځې په خپل کور دلاور کې تیروي او هیڅ کومه عامه غونډه نه لري. خو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرسمس ورځ په خپل مېلمستون کې تیروي. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ لخوا د 2.3 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایروس د مرستو بستر رد شوی چې له دې سره میلیونونه امریکایان د شنبې په ورځ د بیکاری د مرستو ترلاسه کولو له خطر سره مخ دي او راتلونکي ونې به د حکومت یو شمېر برخې هم بچی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 FM 100.15.
په کندوز کې ځوانان د بیروزګارۍ نه شکایت کوي. دوی وایي چې لیوي خوا د هوا په سړېدو سره کارونه کمیږي او له بلې خوا نامنه او خلکو ته اقتصادي زیانونه اړولې دي. ګلرحیم نیازمن رپورټ لیکلی.
د کندوز اوسیدونکو وایي هغه کال چې واوري او یخني زیاته شي هغه خلکو ته کار نه پیدا کیږي چې د ورځنۍ مزدوري له لارې د کور مصرف پوره کوي. دوی وایي چې د ژمي له یخنۍ پرته ناامنۍ او جګړو هم په سیمه کې کاروبار ختم کړی دی. اکثر د غزوانان چې بیروزګار دي وایي لوي سیمه چې سرمایدار خپل کاروبار نورو سیمو ته انتقال کړي او سوداګر کم شي نو خامخا هلته کارونه کمیږي. د قندوز څو تنه ځوانان چې د کار د نشټوالي لامل په دې خاطر په یخ هوا کې بازار ته راوتي چې ورس پرې تیر شي داسې وایي.
بیا کاری زمونږ په وطن کې زخت زیاته شوې ده ځکه چې د خواته زمه ده بل خواته جګړه ده نو غریب آزاد کاروبار نشي کولای. افغانان هم ډېر مجبور شوي دي. یعنی زمونږ هیله دغه ده چې یو صلح یو آرامي راشي نو تر څو به زمونږ د افغانان تر څو بهرني و یوادونه کې په دې قاچاغ لارو باندې تیریږي مشکلات وینه سخت. البته زه هم مسافر شوم از الله هیواد څخه طرف ایران او ترکیه په لور. یعنی ډېر سختي او مشکلات سره مخامخ شوم. یعنی بیرته د پولیسو له طرفه ونیول شوم را دي مرسلم د پورتو افغانستان ته. دغه ټول دي بیکاری لاسه کی یعنی
نوم می محمود د کندوز ولایت اوسیدونکو ما بیکاری سکل د کورونا او همداسې د چنګ چکړو لکبل بیکاری ډیره زیاته ده. هغه ځوانانو چې هغه زده کړې کړي دي تعلیم کړي دي هغه هم بیکاره ګرځي کی هغه خلکو چې هغه تعلیمونه نه دي کړي کچیرته یو ورځ د چاو کار پیدا شي نو خطرخه او کچیرته کار پیدا نشي نو پونه او نه باندې هغه هم بیکاره دي. خو هغه چې نو واسطه لري نه سوک پیژنې نه پیسې لري هغه تعلیم هم کړي وي زما په ګډون سره هغه
لري نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفر کوي. دوی وایي ک جګړه نه وای نو ځوانان به هم خارجي هیوادونو ته د تک پر ځای په خپل هیواد او سیمه کې پر کار بوختو. د قندوز کاروباري خلک بیا وایي چې له دغه ولایت څخه اکثرو سرمایدارو خپل سرمایي وستلی او نسبتا امن ولایتونو ته یې کاروبار انتقال کړی دی. دوی زیاتوي چې په قندوز کې د سرمایدارو ماشومان اختطاف کیږي او د هغه مره پیسو په بدل کې د خوشی کېدو ورته ویل کیږي چې د دوی وس نه رسیږي. ګلریم یزمن امریکا غا گشنه رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غا گشنه رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15.
معمولا ګنښ پر افغانان خپل ناروغان د درملنې لپاره هند ته بیایي. خود کرونا وایرس په مهال ناروغان او د هغوی سره ملک سان د ګڼو مشکلاتو سره مخ شوی دي. نور حال په دې رپورت کې
افغانان په هند کې د طبي سیاحت زیاته برخه جوړوي. زیاتره افغان ناروغان هند ته د راتګ په وخت کې د مرستې لپاره له ځان سره یو ځای د کورنۍ غړي یا ملګري هم راولي. خو د کرونا او با په راتګ سره زیاتره دغه ناروغان او د کورنۍ غړي په هند کې بند پاتې شو او له زیاتو ستونزو سره مخ و.
بسیاری افغان ها تقریبا 2000-3000 فامیله که اومده بودن به خاطر تداوی و به خاطر سیاحت دیگه فام مانده بودن اینجا پروازا بند بود بکلی. منتها باز توافق خود دولت افغانستان و هندستان و تلاش های سفارت که بود باعث شد که همین کسایی که مانده بودن به بسیار مشکلات اونا را پس روان کردن.
اوس په ځینو ایالتونو کې د ګرز بندیز د اصول اساسه کې دوه څخه ورسته د کرونا سره سره د نورو ناروغانو درملنه هم په عادي ډول پیل شوه. په دې سره اوس دلته د میشتو افغانانو روغتونونو ته تګ بیا ځلی پیل شوی دی.
تکلیف کیسې سفر داشتم د مو جریان کم کیسې سفر ما کافی ده بودم کل وجود ما مگرو گرفته بود دیگه چانسز بسیار کم بود. با اومدم دیگه اونجا عملیات میکردم شکر خدا فضل خدا حال خوب شدن.
هند کې د روغتونونو په وینا دوی د افغان ناروغانو د هوساینې او ښې درملنې لپاره اسانې تګلارې او چوپړتیاوې لري.
کله چې ناروغ روغتون ته راشي موږ د خارجي ناروغانو په یو مخصوص ځای کې داخلوو. د لومړنیو معایناتو نه وروسته هغه روغتون کې بستر وو. د کرونا د ناروغانو لپاره ځانګړی ځای لرو. د هغوی د خوراک او څاک لپاره ځانګړی پاملرنه کیږي.
د کرونا پر اتک سره روغتونونو په خپل چوپړتیاو کې لنډمهاله او اوږدمهاله بدلونونه راوستلي.
کرونا د روغتون ټول فعالیت متاثر کړی دی. مونږ یو ځانګړی ځای ورته جوړ کړی چې د روغتون 40% کټونه هلته دي. روغتون ته د هر داخلي دول کې کس معاینه کوو. د کرونا له عمله د روغتون په ډیرو کارکونکو کې بدلونونه راغلل.
دغه نوې بدلونونه یوازې په روغتونونو کې نه بلکې په ټولو امایدارو کې رامنځته شوي. محمد فهیم دانش، دلی.
کرونا یو ساري مرض دی. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره بې ضرورته ونه وځو. او د وټو په وخت کې په ماسک خلو او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
تاسو د امریکا غږ خبری خبرونه اوریدله. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. زموږ سره اوسئ.